پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم، د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ستاسو ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر سبا به په 5 نورو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي، او د هغو ولایتونو شمیر چې د رایو بیا شمیرنه پکې شوي 6 ته ورسیږي. امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره دې د کمربند لارې پروژې پر ځای له امریکا سره کاروبار زیات کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د دوه هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې په افغانستان کې وژل سوي دي. په ننګرهار کې 15 کسان د بیلابیلو جرمونو په شک نیول سوي دي. د بشري حقونو یوې نړیوالې ډلې خبرداری ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چټله هوا د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون ډیلاور ایالت کې د یوې پوځي اډې ته ورغی څو د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د څرخل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. ولسمشر ټرمپ چې د وژل سوو سرتیرو له کورنۍ سره وکتل، په دې اډه کې ورسره لومړۍ میرمن میلانیا ټرمپ، د امریکا د لوی درې سیزنه د کمیټې مشر مارک میلي او د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ملتیا کوله. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د دغو دو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا پوځ وایي چې دغه دواړه د چهارشنبې په ورځ په لوګر ولایت کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. پوځ وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې کوي، خو په وینا یې چې لومړني راپورونه داسې نه ښیي چې ګوندې دغه الوتکې د دښمن په ډزو نسکوره سوي وي. طالبانو ادعا کړې چې امریکایي الوتکه دوی نسکوره کړې او پکې سپاره ټول سرتیري دوی وژلي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا، وژنې او د نشه یي موادو د کاروبار په شک نیول سوي دي. تر دې مخکې د ننګرهار اوسیدونکو د غلا، هدفي وژنو او د نشه یي موادو د کاروبار له زیاتېدو شکایت کړی دی. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وایي دغه کسان د پولیسو لخوا نیول سوي دي.
په تېره یوه جمعه کې دیو 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي، زموږ غاصبین دي، دیو نیولي دي. دیو سره سلاګانې هم نیول شوي دي، او د دې نه علاوه 348 کیلوګرامه مواد مخدر دا نیولي دي چې د دیو په تړاو هم 15 کسان نیول شوي دي.
بلخ د ننګرهار امنیه قمندان ویلي چې لنیول سو کسانو سره به د قانون په چوکاټ کې چلند کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپون کې اقدامات د ویډیوګانو او نورو اسنادو په ور استولو مستند کړي، او دا چې واشنگتن به د دې ځورونو په اړه اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي، مال ایرانی معترضانو غوښتي چې موږ ته خپلې ویډیوګانې او هغه معلومات واستوي چې د معترضانو په وړاندې د رژیم ځپون کې اقدامات مستندوي. د نوموړي په وینا امریکا به دا ډول ځورونې په ډاګه او وغندي. د پامپیو دغه ټویټ په انګلیسي او فارسی ژبو خپور شوی دی. د هغو معترضانو په وړاندې چې پر تیلو د سهمیې پر لګولو او د بیو پر لوړېدو د اعتراضونو لپاره راوتلي دي، ایران د رژیم د ځپونکو اقداماتو له کبله دغه هیواد د نړیوالې ټولنې لخوا له زیاتېدونکو انتقادونو سره مخامخ دی. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر دفتر د هغو راپورونو یادونه کړې چې وایي د معترضانو په وړاندې د ایران د ځپونکو اقداماتو له کبله شایي لسګونو کسان وژل سوي او ډېر نور ټپیان سوي وي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ګمان کېږي لږ تر لږه 168 کسان به په دغو اعتراضونو کې وژل سوي وي. د بشري حقونو نړیوالې ډلې خبرداری ورکړ چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی پیښوي. دغې څارونکې ډلې نن د لاهور د څه باندې 10 میلیونه اوسیدونکو لپاره د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیواله ډله د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د لاهور د اوسیدونکو لپاره د خپلو پلویانو د تنظیم غوښتنه وکړه چې د دوی په استازیتوب د خطرناک دود په وړاندې د مبارزې لپاره کمپاین وکړي. لاهور چې د پنجاب ایالت مرکز دی، د نړۍ په سطح یو له ککړو ښارونو څخه ګڼل کیږي. د بې کیفیت تیلو د کارونې نه کنټرول سوي بدرفت او د محصولاتو د سوځولو له کبله د پنجاب هوا له اکتوبر څخه تر فبروري میاشتې پورې ډیره چټلیږي چې د دود د موسم په نامه یادیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداری ورکړی چې کله چین سره لویه زیربنایي پروژه عملی کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز ورته کړی چې د دې پر ځای د امریکا د سوداګرۍ پر بیلګه غور وکړي. د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د پنځمې پر ورځ یو کانفرنس ته وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د $60 میلیارډ پروژې څخه به یوازې پیکینګ ګټه ترلاسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې ډیرو هیوادونو د چین دغه پروژه او د سیمایزو زیربنایي هڅو لپاره د چین په پور ورکولو انتقاد کړی او خبرداری ورکړی چې د چین دغه کار به ځینې مخ پر ودې هیوادونه په داسې پورونو کې ډوب کړي چې هغوی به یې بیرته پرې کولی نه سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداری ورکړی چې د امریکا دغه متحدان له خپلو دغو پلانونو تر شا نه سي شی بندیزونه ورباندې ولګول سي. دغه چارواکي چې د نوم نشورو په شرط خبرې کولې پرون ویل چې انقره غواړي له واشنگټن سره اړیکې شي سي په کار د روسیې د S-400 هوایي مدافع هوایی مدافع د دستگاه له شر څخه ځان بیغمه کړی. ترکیه دغه دستگاه را نیولې او ترکیه ته انتقال پیل سوی دی. ترکیه چې د ناټو یو غړی هیواد دی د روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د پروزو لومړۍ برخه په جولای میاشت کې ترلاسه کړه چې له کبله امریکا ترکیه ته د امریکا سخت F-15 جنگي جټ الوتکو د خرڅولو پروګرام محدود کړ.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 15 نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه به تر 2 ورځو بشپړه کړي.
21 ولایت د سراسر افغانستان با شماری تکمیل شده. 5 ولایت دیگه ننګرهار، قندهار، پکتیکا، خوست و هلمند هم به طور نرمال با شماری و تفتیش جریان داره.
د انتخاباتو کمیسیون مرستیال عصمت الله ملدا خبره داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې په 2 ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی دی. د هماورې چې امریکا پاکستان ته ګواښ کړی چې له چین سره د یو لار یو کمربند پروژې پر ځای دی له امریکا سره کاروبار زیات کړي. د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق لپاره یو کمیټې ویلي چې د قانون د نقض مخنیوي لپاره خده چې یو محکمه جوړه شي.
اعضای اکسی بالاخره زمون د ټولنې غوړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته پاره یو جامع تحقیق تر سره کړي او د دې ستونزو د حل لپاره مونږ یو جامع تر هم وړاندې کړي ده.
نور مهم مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې به د انتخاباتو په اړه باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته خبر کړو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر 2 نورو ورځو پورې به په 15 ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړي. په دې سره به د هغو ولایتونو شمیر چې پکې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې ده 6 ته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله ښیي چې په هغو ولایتونو کې چې د رایو له بیا شمیرنې سره مخالفت شوی د کمیسیون غړیو ته اجازه ورکړل شي چې د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. خاطر پردیس په دې اړه معلومات راټول کړي. همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی موږ سره به په دې اړه جزئیات شریک کړي. مهرباني.
ډېره زیاته مننه ستنګ صاحب. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. د دې لپاره چې د ولسمشۍ انتخاباتو پایلې لومړنۍ پایلې البته اعلان شي د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې په 40 ولایتونو کې باید بیا شمیرنې لړۍ پای ته ورسیږي. د دې کمیسیون ماوین عصمت الله مل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل پرته له 2 ولایتونو څخه چې د ډاکټر عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم یعنی د بیا شمیرنې اجازه نه ده ورکړې نور په پاتې ولایتونو کې به تر راتلونکو 2 ورځو پورې دغه پروسه پای ته ورسیږي. هغه په خبر البته چې په 21 ولایتونو څخه د 12 ولایتونو معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته رسیدلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله خو ده چې نن یا سبا به د ثبات او همپالنې ټیم غړي دوی ته اجازه ورکړي چې د 2 ولایتونو کې هم بیا شمیرنې پروسه پیل کړي. هغه وای
امید ما ان شاء الله 80-90% است که ان شاء الله بر ما اجازه می
هغه وای چې اتیا یل نه وشته زمونږ هیله مند دي چې مشان او با صلاحیت کسان دي ټیم مونږ ته اجازه راک تر څو مونږ وکولې شو چې دغه پروسه په پاتې ولایتونو کې هم پیل کړو او هغه ستونزې چې راولاړ شوې دي هغه ستونزې هم هوارې کړو. د بیاشمیرین پروسه په پنجشیر، فاریاب، جوزجان، سرپل، بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې د ثبات او همپالنې ټیم لخوا درول شوې ده. په ورته وخت کې د ثبات او همپالنې ټیم غړی فضل احمد مانوي بیا ازادي راډیو ته وایي چې په دې برخه کې به دغه ټیم نور اقدامات هم ترسره کړي. هغه وایي
احتمالاً اقدامات بیشتر دیگه هم صورت بگیره، چون
دی وی په ډیر ګومان سره چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم په دې برخه کې نور اقدامات هم وکړي. د دې لپاره چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم نشي کولای چې د روانو حالاتو یو نظارتګر پاتې شي،
همکاري یک ټیم شمارش پیش ببره.
په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون تیرونی د شنبې په ورځ د 8255 محلونو کې د څلور دیش ولایتونو کې البته دوی د بیاشمیرنې لړۍ پیل کړل چې بیا په ورته وخت کې د یو شمېر ټیمونو لخوا د درې ورځو لپاره دغه پروسه په ټپه ودرول شو چې روانونه دغه پروسه بیا د کمیسون لخوا لسره پیل شو. بلستاني دیسه
خاطر پر دې سو له کابل له موږ سره د انتخاباتو د رایو د بیاشمیرنې په اړه باندې ورستو جزئیات شریک کړل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په 50 ولایتونو کې به د رایو بیاشمیرنه بشپړوي، خو د ثبات او همپالنې ټیم له دغې بیاشمیرنې سره مخالفت ښودلی. اخوا د دولت ساس ټیم د کمپاین مشر هم په یو فیسبوکي پیغام کې څه وخت مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو خپلو کمیسیون د رایو بیاشمیرنه بشپړ کړي او نور ټاکنیز ټیمونه دي له معجه دلیل پرته د دغې پروسې د مخنیوي هڅې نه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د اساسي قانون د محکمې د جوړېدو غوښتنه کوي. دغه بنسټ مسؤلین ټینګار کوي چې د یادې محکمې په رامنځته کېدو سره به د اساسي قانون د نقض مخنیوی وشي. مشرانو جرګه هم وایي چې په اصل کې حکومت د دغه قانون ماتونکی دی. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان اساسي قانون د نورو قوانینو مور ویل کېږي، خو په زیاتره مواردو کې لیدل کېږي چې دغه قانون په ښکاره توګه تر پښو لاندې کېږي. د افغانستان د اساسي قانون مطالعاتي بنسټ د دې ستونزو د حل یوازینی لر د اساسي قانون د محکمې جوړول بولي. د دې مرکز رئیس لطیف الرحمن سعید د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبري غونډې ته وویل
اعضای اکسی بالاخره
د ویزمون د ټولنې غړو چې په اساسي قانون کې ستونزې شته پاړه یو جامع تحقیق ترسره کړي او د دې ستونزو د حل لپاره مونږ یو جامع تر هم وړاندې کړي ده. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې حکومت د اساسي قانون اصلي نقص کوونکی دی. د دې جرګې لومړی معاون محمد علم عزتیار چې د دې جرګې په عمومي غونډه کې وینا کوله وویل د ولسمشرۍ ولسي جرګې انتخاباتو په ځنډ ترسره کولو په وزارتونو کې د سرپرستانو پاتې کېدل د حکومت له لوري د قانون ښکاره نقضونه دي.
قانون اساسي توسط مردم نقص نه شوه، بلکې دولت او رهبری دولت است کې
د وی اساسي قانون د خلکو لوخانه، بلکې د حکومت او د دې حکومت د رهبری لوخانه نقص شوی او لارې د قانون څخه خلاف ورزي ته پرانیسته ده. د افغانستان حکومت نه د دې قانون اصلاح لپاره او نه هم د نقص نکولو لپاره اقدام کړی.
ګومای موثر او عملی برداشت و نه در مورد ضرورت اصلاح و تعدیل قانون اساسی افغانستان اقدام
کرد. خاغلی عزتیار هم در اصول د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون هم خپل استقلالیت تر پختن لاندې راوستي. هغه ویل د افغانستان ستره محکمه باید د دې توان ولري چې د قانون ناقضین محاکمه کړي. هڅه مو کړ په دې برخه د افغانستان د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون نظر هم راواخلو، خو بریالي نشو. خو د افغانستان ولسمشي مانی وي چې د حکومت ټول اجرات د اساسي قانون مطابق دي او د اساسي قانون تطبیق د حکومت لپاره یو اصل دی. د ولسمشر دوایان مرستیل لطیف محمود
دولت جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک
دوی افغان حکومت قانون مطابق اجراتو تجمنده او د قانون حاکمیت زمونږ لپاره یو اصل دی.
مبتنی بر قانون است، حاکمیت قانون بر ما یک اصل است.
د طالبانو د رژیم له نسکوریدو وروسته د افغانستان اساسي قانون په کال 1321 کې د 12 فصلونو او 112 ماده په لرل سره د لوی جرګې لخوا تصویب شو. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په ننګرهار کې پولیس وایي چې 15 تنه یې د وژنو، غلاو، د نشه توکو د کاروبار او د ځمکو د غصب په تور نیولې دي. مسؤلین وایي دغه ډول عملیات به دوام کوي څو په ښار او د ولایت په نورو برخو کې د جرمونو مخه ونیول شي. په دې اړه روح الله انوري یو رپورټ له ننګرهاره رالیږلی دی.
له تیرو څو کالو څخه د ننګرهار او په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار امنیت کمزوری شوی. هدفي وژنې، اختطافونه، غلاګانې او نور جرمونه پکې زیات شوي دي. خو یوه اونۍ کېږي چې پولیسو خپلې هڅې توندې کړې څو د دغه ډول پیښو مخه ونیسي او د یوې اونۍ په دوران کې په لسګونو کسان نیولي دي. د ننګرهار والي شاه محمود میخیل د پولیسو د لاسته راوړنو په اړه وویل:
کوشش کوي چې د ټولو جرایمو مخه ونیسي، چې هغه سازمان یافته جرایم دي، که تورستي عملیات دي او که مواد مخدر قاچاق دي، غصب د ځمکې دی. په دې ټولو کې دی هغه تنفیذ د قانون په ساحه کې هلې ځلې کوي. په تېر یوه جمعه کې دی 15 کسان چې قاتلین دي او غله دي او د ځمکو غاصبین دي ونیولي دي.
والی وای پولیسو نیول شوو کسانو څخه وسلی او نشئی توکي هم ترلاسه کړی دي.
یو سره سلاګان هم نیول شوی دي او د دین علاوه تقریبا 340 کیلوګرام مواد مخدر چې مختلف نوع دي نیول دي، چې د دې په تړاو هم 15 کسان نیول شوی دي د مواد مخدر په تړاو باندې، چې دا په شپږو عملیاتو کې
د ننګرهار امنیه قومندان ډګرمن ایمل نیزی وای هو ډکړی چې هر مجرم په سبا ځان رسوي او د قانون منګولو ته به سپاري،
چې هر څوک چې داسې اعمالو باندې لاس پورې کوي او راځي زمونږ ولس زورې په هغه باندې هیڅ نه ورهم پکار ده، هغه نیول کېږي او د قانون منګول ته سپارل کېږي. خلاص اخري خبر هم ده چې هغه باندې نیول کېږي.
د ننګرهار اوسیدونکي هم د پولیسو لخوا د غلو، اختطاف کوونکو او د قانون ماتونکو په نیولو خوښ دي. عبدالرحیم وای:
تاسو شاهدان یې چې د 1300 کلونو څخه د ننګرهار وضعیت ډیر زیات خراب شوی دی. تجاران تختول کېږي، هدفي وژنې زیاتې شوي دي. زمونږ امنیتي ځواکونه همدغسې په میړانې سره عملیات ترسره کړي. انشاءالله دغه ښار به یو ځل بیا د امن ښار په نوم باندې بدل شي.
خلک وایي د جلال آباد په ښار کې د چاودنو، سړي تختونو، هدفي وژنو او غلاو ورته ژوند تریخ کړی. که پولیس او نور امنیتي ځواکونه په ګډه د مجرمینو د نیولو دپاره مټې رابډ وهي، نو لرې نه ده چې جلال آباد ښار به یو ځل بیا د امن په کور بدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هلمند پمبه ته د حکومت نه پاملرنې د بزګرو علاقه کمه کړې ده. که څه هم د هلمند پمبه ښه کیفیت لري، خو په لښکرګاه کې د پمبه د پروسس د فابریکې خرابوالی او د حکومت نه پاملرنې کروندګر اړ کړي دي چې د کښت څخه یې لاس واخلي. متخصصین وایي که د هلمند د پمبه د پروسس لپاره فابریکه جوړه سي، د خپل کیفیت په خاطر کولی شي د ټولې وادړتیا پوره کړي. الیاس دایی په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې د یو کروندګر په غږ پیلېږي.
زمانم مساجان
څنګه دی پمبو پړ
د کالو کو کروندګر مساجان په خوند خبرې نه کوي. د کلو نوړاندې په خپل مځکه په سوزبر کاله کې یا پخته کړل، خو د پمبي په برخه کې د حکومت بے تفاوتي خواتورې کړې دي. دی وايي دوه کاله د یو فصل پیسې د هلمند د پمبي په فابریکه کې بندې پاتې وي.
نو بیا مشکل چې دی ولې خلک نه کوي؟
خلک یې کوي، نو اوس خلکو د تاریخو د غنمو دا شانته مخ کړی دی. نو پمبه خو چې دغه کې ښه ګرانن دي.
نو بیا ولې نه کوي؟ نو فابریکه بنده ده، نه خرڅېږي.
نو خو چې دلته ورې کم دي چې په بسته کالو په دوه کالو پیسې نه راوځي.
دغه مشکل دی.
نو دغه مشکل دی.
پوښتنه مو چې د پمبه د رواج په برخه کې چې خلک یې وکړي،
نو چې فابریکې ورته جوړې شي، دغه فابریکه ایله کې روپۍ ورته ورکړي، هر سړی کوي. پمبه ښه ګران هم دي چې روپۍ خپل پر وخت ورته ورکړي دغه فابریکه ایله کې، نو هر سړی کوي.
تا کرلی تر اوسه؟
هو.
څنګه په هغه کال حاصل؟
ماستله بخینا به چورتاوین مکړه لپاره په 2 کال روپی نه راکول
برزری جن تور
و
د هلمند کاله کې د بار او د پمبې د کیفیت لامل ځانګړی نوم لري خو اوس نه د بار خوانستان او نه هغه په خوانې نوم پاتې دی د هلمند کرهنی د ریاست اړوند د بوټو او دانو د اصلاح متخصص عبدالمنان اميري وای د هلمند د شیخ اور په خاطر څو ډوله کاله کې کرل کېدای شي خو بیا هم د کروندګرو هله خطر لیدم کچوم د کالکو د کښ سره د کروندګرو علاقه کم سوي د خو شاغل اميري بزګرو ته د پختي په برخه کې مشورې ورکوي
خو یو موضوع سته موضوع پختي ساش کلم شاسل ور کړی موږ عملا په فارم کې لرو تصویره تیسا اخصاله سي اصل کتلې سي هیڅ نو مشکل د پختي په اصل کې نه درغلی خو مشکل په کرنه کې دی په وخت کې دی او دا غو دغه فاصله یا د تخم د اندازې مراتول دي کم تخم چې په ساحه کې کروندګر کری کروندګر پخته غنه کری یا سپین کود زیات ورکی هغه ډیر لوړیږي او کټ کی او اصل کم کی او هغه شش کیږي هلته د کلچ فاصله یعنی کمیږي د امراض د بروت سبب کیږي انو په دې نتیجه کې چش کیږي چې پخته هغه اصلات کمی او شنه نتیجه نور کی کنه پخته کوم مشکل سش کل مخ خپل عمل نه لري موږ لاس ورایټی یو تجربه لرو چې زه امن خپل کار پر کوم درې ورایټی هایبرید لرو دوه ورایټی شپږ ربه کی مرنه تخم لرو یعنی په دغه ټولو شو مشکار کړي هیڅ نه و دا سه مشکل مونږ نه شي پختي حاصل نه دی ور
کلونه کې چې د هلمند د پومبې د پروسس دولتي او لوی فابریکا د نه بودیجه په خاطر ولاړه ده حکومت په وار وار د دې فابریکې درغول وادي کړی دی خو عملي سوي نه دی د هلمند کرهنې رئیس زلمی الکو وای دوی د جنو زراعتي محصولات په خاص ډول پومبې د بیا رواج د پاره حکومت ځینې طرح ورکړي دي چې کوم منلسي د کروندګرو ستونزې او د پومبې په برخه کې پراته مشکلات حلېږي
ته نسبت و نورو کلونو ته کم سوي ده د 15,910 هکتار زمکه کې د پومبې یا د پختي تخمونه کرسي و چې خوشبختانه باید وای 15,201 ډیرش ټن حاصلات په لاس راغلي دي چې پر پی هکتار باندې 4.1 ټن حاصل ورکړي دي چې دا ډیره په لړه درجه باندې حاصلات چې د زمکو څخه راټول شوی دي ولې وازنای مشکل چې دلته موږ په هلمند ولایت کې لرو یا موږ بزګرانو سره لاس گریوان دي هغه د فابریکې نشټون دي یان دي فابریکا ولاړه د پروسس یې باندې
کله چې په لشکرګا کې د پومبې د پروسس فابریکا فعال و کروندګرو تر کور کنار ورستا ولایت کله کوته ورکوي خو اوس نږدې اته کله کې رجې د پومبې د پروسس فابریکا ولاړه ده او مامورینه د نکار لامل پر کور ناستی د بوست صدی سرپرست رئیس عبدالباقی خان ازادي رړی ټول حکومت د دوی سره کړی ژمنه نه دی پر ځای کړی
دا د ریاست جمهوریت د کابینه د ټول وزیران دا د سویل چې هغه 300 میلیون افغانۍ باید د تصدی په اختیار کې ورکړي ترڅو دا تصدی په شو د خام مواد رانسی پر علاوه یو خدای موږ دغه کښار ویل کې دغه بچ موري شه بدل کښ کوک نه رم دغه تصدی بوسته چې د زایرینو د قانونو څخه پختره نس په شکمت په خپل وخت زمانه پیسې ورته رسېست همدا شکل دغه په مجموع کې په زرګونو خلک په کار ویږي جارڅه بدبختی چې د بیکاری عامل دی
د پومبي صنعت داسې وخت کې په هلمند کې کم رنګ سو دی چې دا ولایت د کوکنارو لادرسه نړیوال شهرت لري کته هم د کرهنی او مالداری وزارت د کوکنارو د بدیل لپاره ډول ډول پروګرامونه وکړل او لای هم هڅه کوي خو کتون کې وای پومبا تر بل هر شی شو بدیل کېدای شي خو حال چې د بوست صدیف افریقا ورغول سي او د کروندګرو سره پر وخت د پومبي په برخه کې مرستي او معلومات شریک سي محمد الیاستای د غدی رادیو هلمند
ازادي رادیو ته وګونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
متحده ایالاتو پاکستان ته خبرداري ورکړی چې که د چین په لوی ترانزیتي لار کې پانګونه وکړي نو ښایي له اوږدمهالو اقتصادي ګواښونو سره به مخ شي امریکا اسلام آباد ته وړاندیز کړی چې په دې لار کې د پانګونې پر ځای دې د امریکا تجارتي موډلونو یا نمونو ته کتنه وکړي احمد تکل په دې اړه باندې معلومات راټول کړي همدا شی په سټوډیو کې دی تکل سه متحده ایالات د چین په لوی ترانزیتي پروژه کې چې لار او کمربند نومیږي د پاکستان له ګډون سره ولې مخالفت کوي
مننه د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال الیس ویلز چې البته د مخکې هم افغانستان او پاکستان ته ګڼ سفرونه کړی او د سیمې په مسایلو کې ډېره زیاته ښکېله ده یوې غونډې ته یې وویل چې د یو کمربند او لارې په نوم د چین د عامه تاسیساتو د لویې پروژې ګټه یوازې بیجنګ ته رسیږي. متحد ایالات او د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو هم پر چین له دې کبله انتقاد کړی چې د عامه تاسیساتو د دې لویې پروژې د عملي کولو په ترڅ کې د سیمې بېوزلو هیوادونو ته داسې پورونه ورکوي چې یعنی دا هیوادونه د داسې پورونو اخیستو ته اړ کوي چې هغوی بیرته نشي پرې کولی. د یو کمربند او یوې لارې په نوم د چین او پاکستان په ګډه پروژه کې چې $80 میلیارد لګښت پرې راځي، د اورګاډي پټلۍ، سړکونه او د انرژۍ د لیږد تاسیسات شامل دي. البته دا د $1 ټریلیون په لګښت د چین د هغې لویې ترانزیتي پروژې یوه برخه ده چې پراخه سیمه رانغاړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز پرون د پنجشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ودرا ویلسن په څیړنیز مرکز کې د څرګندونو پر مهال وویل چې دا خبره باید واضح وي او د ټینګار وکویل چې واضح ده او باید واضح شي چې د دې پروژې هدف مرسته نه ده.
د امریکا په متحده ایالات په کوم اقتصادي برخو کې له پاکستان سره ګډون کولای شي؟
الیس ویلز چې څرګندونه کولې د خبرداري ورکړ چې د دې پروژې اصلي هدف د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي، همغه څه چې اروپایي ټولنې هم مخکې ویل چې انتقادونه یې کړي دي. د داسې بې امتیازه پورونو ورکول دي چې په ترڅ کې چینایي کمپنۍ د هیوادونو ته خپل کارګران او مواد استوي. هغې زیاته کړه په داسې حال کې چې په پاکستان کې د اوزګارتیا کچه په زیاتېدو ده، دا پروژه یوازې پر چینایي کارګر او صادراتي موادو متکي ده. هغې وویل چې دا پروژه به د پاکستان د اقتصاد لپاره ډیره ګرانه پریوزي. په تیره په داسې حال کې چې د پورونو د پرې کولو موده هم په راتلونکو شپږو کلونو کې رارسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یادونه وکړه چې که څه هم امریکا نشي کولای د چین په شان د دولتي کمپنیو په وسیله په پاکستان کې پانګونه وکړي، خو هغې زیاته کړه چې د امریکا د خصوصي سکتور شرکتونه به د امریکا د حکومت له پورونو سره یو ځای وکولی شي چې د پاکستان سره په اقتصادي برخه کې اساسي مرسته وکړي. او د دې علت هم ده چې د پاکستان د امریکایي کمپنۍ نشي کولای په پاکستان کې پانګونه وکړي. لاته دا چې هلته دولت ډیر فعال نه دی او یوازې خصوصي شرکتونه پانګونه کوي.
مننه کوم. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. پر اتلونکو پروګرامونو کې به د پاکستان د دریس پاړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکړو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت د سره په تماس کې یم. زما دغه پیغام دی چې دغه د هلمند د مایوبینو ماشاتو د یو پاملرنه وکړي. هر سړی هر مایوب ځي چې څوک د سنګین راغلی، څوک د ګریشه راځي، څوک د کمه ځای راځي، ورته دغه چې راځي نو کم څوک ریاله نه لري دلته راشي. دا درې څلور میاشتې کېږي چې پیسې شروع دي، نو دوی کاتیانې ځینې واخلي، وایي کاتیانې نه ده کوي، ولاړ شي لس بازار راشي، ورځې بازار راشي، کله وایي شل ورځې بازار راشي. هغه چې ورته راشي بیا وایي نورې کاتیانې واخلي، کاتیانې نورې کښولې یا دای سولې نورې کاتیانې راکوي. هغه چې ورکي لس ورځې بعد وایي راشي، کله وایي په شنبه راشي، کله وایي په یک شنبه راشي. بلا دا هغه دی چې ځي واستي ورستي یا هغه چا رشوت ورکي 15,000 افغانۍ ورکي په بدل کې بیا دې کار چې په کمپیوټر کې جمع کوي پیسې والا کې پیسې ورته راباسي او چانی ورکي. هغه ګرد خلک پاتې دي دا زموږ غږ دی د لوستورو چارواکو پورې ورسېږي، حتی د ریښې جمهورو پورې دې ورسېږي. دا زموږ مایوین دی د پاندرنه وکړي. سلام علیکم.
قدرت الله استاد دلاران او تعبد کوم د سدسیه موټروان د تصاریان امر سره ساری دي لږ بار مرخص دي. ګمرک والا د چورو چپاو جوړ کړی دي دیو مخ مټرانا ګرځي چرونه کې وي. نو دا اوس کم چور دی مو یو ته وای 15,000 قبول ته وای 10,000 قبول ته وای چور راک محصول مو یو ځای به محصول دوا ځای به محصول ته لبان مال ته جلا پر چی را کړ دي دا د ګرد بیا جلا را ګرځوي. مسافر ته 1,000 ورور او چورو چپاو شروع دي په دا سړی سر خلاص منډ ولایت هم په شریکان دي دلارام هغه په شې نیمروز هغه په شریکان دي پراګ هم بل چورې جوړ کړی دي. بالا خدا غد سار رہی چې ټرانس راګر دی عمل کدا فائدہ څوک رسی دا مټوان دا سبا پاتې ساګر د مټان ودری بار بار خلک شي خوري ولې دوه تکلیف ورکی دا ترانسپورت انسانان ته دا خو بیا موږ غوښتنه دا کته دا ترانسپورت والا چې دا چور چپاو دی باندې. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل سوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا وژنې او د نشه یي موادو د کاروبار په شک د یوې اونۍ په جریان کې نیول سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات دي د ویډیوګانو او نورو اسنادو په ورستولو سره مستند کړي او دا چې واشنگټن به د دغو ځورونو په اړه اقدام کوي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې خبرداري ورکړې چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړې چې له چین سره لوی زیربنایي پروژه عملي کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز یې کړی چې د دې پر ځای د امریکا د سوداګرۍ پر بیلګه غور وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو له کبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداري ورکړ چې د امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو تر شا نسی شي له بندیزونو سره مخامخ شي.
لاند خبرونه مواردل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیل وستل شي. اوس ورزو د ازادي رادیو د یو ځانګړی پروګرام چې د انتخاباتو په اړه دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان پښپګم وسول له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې ورستۍ پایلې د اقرب په 15 منټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې عمله له خلکو بخنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل سوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 13 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې یو لړستونزې او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه سي او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسون له دې اقدامه هر کلی کړی، خو ټینګار کوي چې کمیسون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه ترلاسه سوي، آیا کمیسون به دا ځلې وتوانیږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي؟ دا چې نوې انتخاباتي محل ویش به کله اعلانیږي او آیا دغه محل ویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مباحث را بلل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټوډیو کې ملمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دوړو مننه کوم چې په بحث کې سره ګډون وکړ. لومړی پښتنه له سعادت صاحب نه پیلو، کدی انتخاباتي وروستي پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ډیره قدرمنو اوریدونکو ته او جناب احمد صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبه تر ورځې پورې په شوارس ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږ ولایتونو کې هغه لته زموږ همکاران ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوي دي چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په 12 ولایتونو کې هم دا اوس یعنی تر چهارشنبه پورې د پروسې جریان درلودو. زموږ همکاران کوشش کوي مون کوشش کوو په ولایتونو کې چې د محلونو شمیر زیات وو اغل ته کاری قوه زیات کړو تر څو وتوانیږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. موږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلود په څلور دېرش ولایتونو کې او ډېره ښه دغه پروسه مخته تللې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیا شمېرنه ترسره شي چې هغه لکه کابل ولایت چې څه باندې یولس سوه محلونه موږ دغلته درلودلې تفتیش او بیا شمېرنې دپاره چې شاوخوا اووه سوه یې همدا اوس تفتیش او بیا شمېرنې شوې ده. همدا ډول په قندهار کې ننګرهار پکتیا او پکتیکا بغلان هغه ولایتونه وو چې دلته د محلونو تعداد زیات و خو په نورو ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیا شمېرنې پروسې نه خلاصیږي دوی به هغه ولایتونو چې هغلته د محلونو تعداد زیات او همکاران کار کوي له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانیږو په ټول هیواد کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده د هغې هغه نتایج او فرمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي. د هغې د انتک پروسه هم شروع شوې ده او د انچې د پاره آماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسې په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خالي مخالفت کې یو عملا اقدام په وړاندې کې هغه
بدبختانه د ثبات او امپالنې ټیم په دغه ولایتونو کې زموږ د همکارانو په وړاندې خنډونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه چولی دي او په هیڅ صورت هم زموږ همکارانو ته د اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټنې پروسه مخته ویسي. تاسو په جریان کې وي چې موږ درې ورځې دغه پروسه د دې لپاره وځنډوله تر څو وتوانیږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی دپاره مو پرزنټیشن هم آماده کړل او نهایي کوشش مو دغه وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه کې یوازې تورې او سپینې رایې سره جدا کیږي. هیڅکله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رایې ته اعتبار نه ورکوي چې هغه د هغه ټول اصول او قواعد نوي پوره کړي، یعنی بایومټریکي رایې ونه وسیږي او هغه رایې چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر زمان لایح پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رایه کارول شوی وي همغه رایه به د ناپاکو رایه څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې موږ سره همکار وسیږي، نه ده چې د پروسې پر وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکاران ته د اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته ویسي.
هغه لکه چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم غړیتوب لري او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغه پروسې پر وړاندې تاسو مخالف یاستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته سادات صاحب ته همدارنګ تاسو د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو بلکې طرفدار یو، خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځي په ټول افغانستان کې له سره بیا شمیرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دې را چې بیا شمیرنه پیل شي، هغه 300,000 رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوی دی، هغه د یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی ترسره شي، له هغه نه وروسته د بیا شمیرنه پیل شي.
دغه ډیر وخت نه نیسي، ډیر ځان بره نه شي، د لومړنی پایلو اعلان لپاره به ډیر وخت ځای نه شي.
موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. موږ طرف غوښتونکي د دې یو چې باید په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته شي او داسې نتایج اعلان شي چې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. نو په دې اساس که په دې برخه کې هر څومره ځن رامنځته کیږي موږ کومه ملاحظه نه لرو، فقط داسې نتایج غواړو چې افغانستان بحران طرف ته بونه ځي، بلکې په نتیجه کې یو منتخب جمهور رئیس اعلان شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
سعادت صاحب، دغه اول د 300,000 رایو په اړه باندې کلک وضاحت ورکړي، دوی بیخي باطل رایه بولي، هوایي رایه بولي، او بل راته وایي د دوی دغه غوښتنه څومره منطقي ده؟ یعنی که ټول د افغانستان بیا رایه وشمیرل شي دا امکان لري؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت مشخص دی. بدبختانه اوس یو شمېر نوماندان دغه صلاحیت ځان ته منسوبوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې دپاره فیصله کوي چې کومې رایې باطل شي او یا هم کوم محلات رای باطل شي، هغه طرز العمل کې مشخص دی، هغلته موارد مشخص دي، همدا 12 موارد دي چې هغه باید پلی شي تر څو هغه باید پغه کشتون ولري په داس حال کې چې کوم غوښتنه دوی کوي پغه یو مورید هم دغه سره سر نه خوري او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅ کله هم نشي کولای چې هغه رای چې هغه اعتبار لرون کې رای وسی هغه به اعتبار کړی هم به اعتبار رای ته اعتبار ورکړي هر څه به د قانون پر اساس تر سره کیږي د میکانیزم پر اساس به تر سره کیږي تر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوایو تزلمنو پر اساس به دغه تر سره کیږي هغه دوی هم موږ سره منلي په اول کې کله چې دوی ځان نوماندولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون به قانون لوایو تر زمان پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مختزي او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ دریږي تر څو وتوانی ګو د ابتدای نتیجو پاره ته
راغله مخ چې تاسو له نوماندانو سره لري انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل شي
افغان صاحب دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي بو ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې موږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کو تاسو پیږئ چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت او هغه په قانون کې هم دغه ذکر شوی دی چې د نهم ماده د یو لسمه فقره د هغه طرز عمل چې تفتیش بیا شمیرنې او ابطال پاړه باندې رامنځته شوی دی هغه صراحت لري چې د صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شکایتونو کمیسیون دی هغه مالونه چې شک پر کېږي هغه مالونه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون کولای شي هغه تفتیش شو دی هغه بیا شمیرنه تر سره کړي راغلو د درې سو زرو رای پاړه باندې چې دوی وایي هغه ته موږ رای نه وایو بلکې بایومټریکي معلومات ورته وایو د رای ورکوونکو یو سلو و در زره هغه د رای ورکوونکو بایومټریکي معلومات دي چې د هغه ډیوایس نه استفاده شوی ده چې په یو محل کې یو ډیوایس ته تخنیکی ستونزه پیدا شوی د احتیاطي ډیوایس نه استفاده شوی ده په طرز عمل کې مشخص دی په کوم محل کې چې ډیوایس تخنیکی ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي اغل ته د احتیاطي ډیوایس نه کار واخلي دا ډیوایسونه ټول کوم بیسون تراغل قرنټین شول د ناظرینو مشاهیدینو پر وړاندې ل قرنټین د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری فیصله وکړه وې استل شول او دا غرد د معلومات سرور ته انتقال شول د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمن پدې شي ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي د درملو کمپنۍ نه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو تخنیکی وضاحت میدونه وغوښتو حتی دوی په خپل مکتوبونو کې په همدغه رقم لیکلي چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د دې نه کیږي چې د یو حادثه شوی وي د تقلب لپاره دا د راورکونکو درست معلومات دي واقعي معلومات دي او دا باید سیستم ته داخل شي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې هم اکرنه تر سره کړی ده
اغلی اقمل صاحب د درملو کمپنی تقریبا 1,200,000 رای تقریبا 900,000 رای دا سیستم ته منلی دی داخله کړی دی تاسو به باندې شک لري چې دغه رای جالی رای دی او یو شمیر انتخاباتي ټیمونه چې دي موږ عملا ګورو چې انتخاباتو سیمیز دفترونه ترلی دي حزب اسلامي موخف دی اړه باندې څه
ګوره موږ نه د طرز عمل مخالفي و نه د لوایې مخالفي و نه د قانون مخالفي موږ وایو پروسه د طرز العمل د لوایحو د قوانینو مطابق مختلفه شي کوم رائے چې په طرز العمل مطابق باطل دي هغه د باطل اعلان شي موږ په طرز العمل او په قوانینو کې هیڅ نوې ملاحظه نه لرو دا د کوم بسون دنده ده باید خپل دنده د اصول او د قوانینو مطابق مختبوزي ولې ستونزه په څه کې ده ستونزه په دې کې ده چې یو لکه ډیر زره شاوخه ده سره دی چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي یو د بل ډیوایس نه استفاده کوي الته باید د ژورنال ته دغه موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي ولی متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته د موضوع رسیدلی او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی ورپسې یو لکرای داسې دی چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دی دا موضوع یعنی الته په پاغې کې په ډیوایس کې مشخص شوی ده چې دغه ډیوایس دغه ویژګي لري چې کومه رای
کمشنرانو په دې برخه کې پریکړم کړی دی وای دغه رای باطل رای دی
او یو اویا زره رای داسې دی چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 50% دغه هویت دی او چانه تشخیص کیږي چې دا څوک دی نو دغه رای سیستم ته داخله شوی دی مونږ نور څه نه غواړو مونږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی سره لدی چې کمیسیون هڅه کړې ده ولی هغه دلایل چې کمیسیون لري هغه مونږ ته د منلو وړ نه دي دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د مونږ قناعت حاصل نه کړی شو. یعنی یوازې مونږ دا خبره نه کوو، ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوې دي. په خپله کمشنران هم په دې نظر دي. تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه، یعنی دا په خپل په دننه په کمیسون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دغه رای باید د دې تصفیه رامنځته شي، تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي. یوناما هم همدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانع شي د دوی قناعت چې حاصل شوی نه وي، دغه د پروسه شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. نو موږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
نه پوښتنه وکړه. نور ګوندونه یو ډول جدید په دې برخه کې حتی سیمه ایز دفترونه تړلې دي. د حزب اسلامي موقف دی اړه څه ده؟
موږ هم په دې برخه کې جدي یو، د خپل رایو نه ساتنه کوو، حفاظت کوو، د خپل حقوقو نه دفاع کوو، د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو. او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب رامنځته کېږي، مسؤلیت به د کمیسیون پر غاړه وي.
صدات صاحب، د 1,202 رای دي شاوخوا مخیل دمدسې به وي؟
بله.
او شاوخوا 1,200 نوې رای دي. د 1,202 رای چې دي دا له وخت مخکې او له وخت نه وروسته رای دي، او دغه نورې 1,200 رای چې ده ځینې ستونزې تخنیکي ستونزې لري. ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي دا باید باطل اعلان شي. په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسیون د پریکړې له مخې چې په خوې کړې و هر هغه رای چې وخت له مخ کې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطل دي. ولې وس پریکړه وکړي دا رای به سیستم ته داخلي؟
افغانستان میکانیزمونه مشخص دي. اول دا چې دوی وایي چې دا کار باید وشي، دا صلاحیت موږ دی دوی نه دی. تاسو پیګی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه دوی خپل ځان ته اړوي. بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبدالله په دې اړه باندې رسنیو سره خبرې کړې دي، دا رضا تاسو ته خیم مولانا صاحب عبدالله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هغه فیصله کې تاسو ګورئ د خپل حق پر سبب دی وویني چې دغه په موافقت سره امضا کړې، یعنی په دې معنی سره چې د دوی معلومات درست نه دي. دویم دا چې را بشم د 1,202 رای په اړه باندې به تاسو پیګه چې د ټاکنو نه مخکې مونږ کله شي د ملک کمپنۍ سره د سیاسي عذاب نمائندگان هم وي دوی سره مناسبه درلودله، له دوی نه مودې غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په ډیوایسونو کې تر څو څوک ونشي کولای یا مخکې لره وخت رای ورکړی شي یا وروسته له وخت رای ورکړی شي د هغوی یو تخنیکي معذرت وړاندې کو. دوی وویل چې دا درې هفته وخت نیسي تر څو په سافټویر کې مونږ دغه څه د ځای پر ځای کړو. همدا د سیاسي حزبونو او د کاندیدانو استازي و چې د موضوع دی ورسره ومنله، یعنی او کله چې موږ د ملک کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو دوی ویلي چې د دې مسؤلیت د ملک کمپنۍ نه دی اخیستی او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو. همغه و موږ چې بیرته دوی نه د معلومات وغوښتل چې موږ د ټولو رای ورکوونکو معلومات خیمو سره شریک کړي چې موږ خپله په دې اړه باندې کار وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا ته وظیفه وسپارله او دارالانشا هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې لمخه وخت مخکې کارول شوې دي، کومې لمخه وروسته کارول شوې دي. یو بل تخنیکی ستونزه هم چې موږ سره مخامخ خو هغه دیوایسونه چې د ولسم شرکت ټاکونکو کوم دغه استفاده کړي و هغه کله چې چارچم خلاصي او ته بیرته هغه بیا چارج سور کوي روښانوي هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه دوی ته لنګدې هم د پروسه دوی ته خو ده لیدا په ورته وخت کې ځنونه یغه مخ تاسو پیګی چې ټاکنو په ورځ باندې ته موسم کارتونم واخستل ځکه چې دغه ډیټا سرور ته انتقال کړی او هغه انټرنیټ ولري. کله چې دوی هغه بشری ځنې استلې او غلطه سیم کارت چولې او بیرته بشری ورته چولې ده هغه ټایم او تاریخ یې غلطم تغیر شوی دی. په ورته وخت کې
ساده تحلیل خو شک نسته ټکنالوژي ستونزې لري، خو مخکې لدین چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بشپړ ژمنه کړې و چې دوی به دا ارڅ په سمه توګه مخکې ځي. خیر په هر صورت باندې اقمال صاحب تاسو یادونه وکړه و هر ممکنې لارې مونږ په استفادې سره مونږ غواړو چې د خپل رای نه دفاع وکړو. دغه لارې کومې لارې دي؟ یعنی
موږ په سوله ایزو لارو باور لرو او هیڅکله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بحران طرف ته لاړ شي، او که د بحران طرف ته ځي نو مسؤلیت به د دولت او کمیسیون په غاړه وي ځکه دوی دغه پروسه په سمه توګه رهبري نه شوه کړی، مدیریت یې نه شوه کړی. په مدیریتي برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي، له دې نه سترګې نه شي پټېدی. همدارنګه په کمیسیون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه د سیاو سرحد ته ورسوي چې نږدې ده.
داخلي او خارجي نو مطلب څه ده؟ یعنی چا د فشار اوس
حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي. خارجان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي. تاسو وینئ چې د امریکا سفیر کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني، کله ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني، کله کمیسون ته ځي. نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسون نه دی یو مارکیټ په توګه استفاده کړې ده. هر ورځ هلته آزادانه تګ راتګ کوي، په صندوقونو ته ورځي، کمپیوټرونو تر شا درېږي، هنګرونو ته ځي. یعنی دغه ډول لاسوهنې که څه هم یعنی دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتي موضوع کې د بهرنیانو مداخله دا په څه معنا ده. دا هغه مسایل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي. نو که چیرته کمیسیون له دې نه وروسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونشي ساتلی، طبعاً چې بیا عواقب به هم د همدې کمیسیون په غاړه وي. کاندیدان دې ته حاضر دي چې له هرې ممکنې لارې نه، که هغه سوله ییزه لاره وي او که هغه نورې لارې وي، د دفترونو تړل وي، له دې لاره استفاده کوي او له خپل حق نه غوښتنه کوي.
سادات صاحب، تاسو کورنۍ او بهرني فشارونه تاییدوي؟ رښتیا هم ځینې سفیران تاسو په کارونو کې لاسونه کوي خپلواکي؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا فشار ته تن نږدې نه، د چا زر زور ته تن نږدې. یوازې د افغانستان د خلکو رای سرنوشت ټاکي او دا به ډېر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړي. تاسو پوهیږئ چې هغه کومو نهادونو که هغه ملي و بین المللي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامې ترلاسه کړي، دوی د نظارت حق لري. یو شمېر نهادونو اعتبارنامې ترلاسه کړي د مشاهدې دپاره چې دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي، چې د دوی راتګ هم فقط په همدغې معنا سره دی. په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه ده کړې. بدبختانه یو شمېر نوماندانو د هغې ورځې نه چې دوی نومان شوي تر نن پورې دغه پروسې ته ډېر زیان رسولی دی. هغه به زه تاسو ته په د بېلګې په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړو چې چند نوم واخلو.
خب د دې په خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واقعا د کمیسیون څه کوي او نوماندان څه کوي او کوم فشار. تاسو پوهیږئ د ټاکنو په ورځ باندې یو نومان راځي، نومې نه اخلم، اما د افغانستان خلک پوهیږي چې زه څوک ښیمه. راځي تذکره خلکو ته ښایي چې ما تذکره سټیکر نه لري، اما رایه مې وکاروله. په داسې حال کې چې بله تذکره په جیب کې لري، هغه سټیکر داره. یو څوک چې په ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندیدوي تر څو چې تذکره سټیکر ونه لري، هغه ځان نه شي کاندیدولی. او وروسته موږ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هغې د سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د هماغه سټیکر پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان کاندید کړی.
سادات صاحب، کو ګورو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټکټونه دي چې ملاتړ یې کوي، نور په ټولو کې مخالف دي. دغه ټولو ته په کتلو سره سکارونه سم روان دي؟ یعنی د ټول نوماندان څه دي دغه ناسم روان دي؟
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې که چیرته یو ځینې ټکټونه له دغه پروسې سره همکاري ونه کړي یا پرې کون وکړي، موږ دغه پروسه ودرو. اما بیا هم پروسه یې د په خاطر باندې د قناعت ورکړو ودروله. تاسو پوهیږئ چې مونږه قانون ته ژمن یو، مونږه مسؤلیت لرو. هغه څه چې په قانون کې راغلي همغه پلي کړو. په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکوونکو شتون په هغو محلونو کې چې تفتیش او بیا شمېره ترسره کیږي، د هغو شتون حتمي او ضروري دی چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري، د سیاسي احزابو نمایندگان او ناظرین شتون لري، د یو شمېر کاندیدان ناظرین شتون لري، د مدني ټولو ناظر او بنسټونو ناظرین شتون لري. موږ دوی ته هم څو ځله رسمي بلنه ورکړې چې راشي دغه پروسې نظارت وکړي. که غواړي چې تور سپین رای سره جدا شي، ښه طریقه هم دغه ده چې تفتیش او بیا شمېره کې تاسو ګډون وکړئ، وګورئ چې په صندوق کې څه شی دي. او دا صلاحیت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ ته دا صلاحیت راکړی چې تفتیش او بیا شمېره د کمیسیون صلاحیت دی. کله چې موږ صلاحیت دی، د خپل صلاحیت نه موږ په ګټه اخیستنه سره غواړو تور سپین رای سره جدا کړو.
او درته ولې
افغان صاحب بخښنه غواړم، یو زر ول سو په شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندلی دي چې باید تفتیش شي، اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون دو وزره څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړي. دا د څه ښکارندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت ته ژمن
دی. تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنۍ پایلې کله اعلانیږي؟
همدا اوس هم په 12 ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه دوام لري. په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه هم دغه ډول مخ ته ولاړ شي، نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه، بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون، د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیون نو امنیت خوندي کړي، د کارمندان امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو سره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
ښه، اول خو که وخت وي زه د سعادت صاحب په خبرو اشاره کوم. ګورئ، سعادت صاحب نور ټیمونه ملامتوي چې خنډونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونه ونه کی ځکه د دغه موقف په خپل د پروسې ته زیان رسوي. بل دای د شفافیت خبرم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبرم نه کوي، ځکه دغه ټول مسولیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوازه لومړی نیټې مخکې تر سره شي وای، حکومت باید په اول نوای حکومت باید په اول د جوازه تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کارونه شو چې د انتخابات وزندګي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رای پاکې دي څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېرې شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی. دا په خپله د قانون نقصول نه دي، دا څه دي. همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلې دي. دوی ډېر عاجز دي، د اوس د پروسې په اړه هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري. ټوله معلومات د درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
انتخابات شریک دي. یو اړخ انتخاباتو ده درملو کمپنۍ،
درملو کمپنۍ فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوی چې بایومیټریک دستګاوی دغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوي وکړي. له دې نه اخوا ته د دې پروسې عام ته مسؤلیت سپارل درملو کمپنۍ ته د هیواد سره، د ملت سره او د رایو سره خیانت دی. ولې متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایې او ناپاکې رایې او بایومیټریک او غیر بایومیټریک نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې
څه راغلو. د پایلو اعلان
په اړه باید که تاسې مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار.
ما داسې ویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخابات خپلواک کمیسیون ویان هم دا خبره وکړله. دغه پایلې تاسې د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 8000 محلونو کې چې بیا شمېرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري، نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبته مطلوبه نتیجه هم ترینه نشو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمیرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور ولري، ناظر بنسټونه پکې حضور ولري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د دې هر ډول پایلې که کمیسیون اعلانوي، هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې ټول پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي، او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت تر سره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکارانو ته زمینه برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نه ږدي، هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځان باندې ځان ته ولاړ شي. حکمت صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي، خو تاسو موږ پرېږدئ چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ، موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولو دی، پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلي وي کمیسیون هم هغې ته ژمن دی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایحو طرزالعملونو ته ژمن دی او د همدغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس آمادګي د دې لپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي، مرکزي کمیسیون ته راشي، انټیک انټري شي او وروسته له هغې انشاءالله ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبي سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غني حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
خبراتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو